جوړولو کې هم د د طبابت په مختلفو برخو کې هم د ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد ماده په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي یا هم کار اخیستل کیږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی په ځینو کښې هم په ځینو هیوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپله د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کیږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې کچیرې وڅښل سي یا هم څښل خپل عصبي عضلاتي او هاضمي سیستمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کیږي یا هم د نشې په حالت کې پاتې کیږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کیږي، چې د شرابو څښل کته او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو، د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کیږي، چې فینول خپله خالص فینول خپل یوه جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کیښودل سي ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي، او خپله فینول چې د یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کیږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د القایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادیږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فرمول وینو، چې په دې فرمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فرمول که چیرې ستاسو یاد وي، آر رنې رادیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته څه شی په لاس راکوي؟ ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آیا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته څه شی په لاس راکړ؟ ایتر یې په لاس راکړ، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپل یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کېدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند، د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کیږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل ده د الکایل نوم اخیستل کیږي، او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو. یعنی که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري، د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو، او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د ځینو ایترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو ترسره کړو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کښې د دې ایتر مرکب نمیشودنه. موږ او تاسو ویل که چیرې د ایترونو په دواړو خواوو کښې بکې یو شان وجود ولري، نو په دې اساس موږ او تاسو د پاتې شینو نوم ته د ډای کلمه اضافه کړو، ځکه چې دواړو خواو ته یو شان وجود لري. نو وایي چې ډای دواړو طرفونو ته د میتایل وظیفوي ګروپ وضع شوی دی، نو وایي چې ډای میتایل، او په اخر کې د ایتر کلمه ذکر کوو چې ډای میتایل ایتر. په دې ډول سره موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه کوو. دوهم مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې دلته دواړه طرفونو ته بیا هم دې ترتیب سره بقیې یو شان کتیب شوي دي. نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونو کښې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی. نو وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته. نو لومړی وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي، یا هم ډای ایتایل، او په بالاخره په اخر کښې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ ده. نو وایي چې ډای ایتایل ایتر. په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر د بیا ځکه میتایل ایتایل ایترسو چې دواړو خواوې بکې یو له بل سره فرق کوي، یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل، دا میتایل سو دا طرف ته ایتایل سو. نو وایي چې لومړی د کوچني بقیې یا هم د لومړی د کوچني پاتې شینې نوم اخلو چې میتایل ده، بیا د غټې پاتې شینې نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په اخره کښې د ایتر کلمه ذکر کوو. نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې الدهایدونه وایو، چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي. که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویز شي، د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي، چې عمومي فرمولې د آر په همدې ترتیب رابطه سي ایچ او، چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی سو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو. ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو، د بېلګې په توګه که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویز شي یا یو ځای شي، موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي، یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د څه سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي، تعویز شي، نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي. په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولی سو چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه. ګرانو زده کوونکو، که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو، موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستۍ توره چې د هغه یعنی ای په ای ایل وروستاری باندې به بدلوو، لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې وروستۍ تورې ای تورې ده، هغه ای تورې په ای ایل کلمه ورباندې اضافه کوو. لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو، یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب هغه میتانل ده چې وګوري د میتان د ای وروستۍ تورې چې ای و د ای پر ځای د ای ایل کلمه اضافه شوې ده. نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل میتانل چې په منفي یوویشت درجو د سانتي ګرید کښې هغوی په ایشېدو راځي، او په منفي دوه نوي درجو کښې دوی ویلې کېږي، او دوی زیات منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي یې سل ګرام پر ملي لیټر باندې ده. په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده، چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په شل درجې سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي، په منفي یو سلو درویشت درجو کښې دوی ویلې کېږي، او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده. په همدې ترتیب پروپانل ده، بیوتانل ده، پینتانل ده، چې پروپانل په خپله په نه څلوېښت درجو کښې په جوش راځي راځي او په منفي او اتیا درجو کې ویل کیږي. بیوتانل په 15 درجو د سانتی ګرید کې په جوش راځي، په منفي 90 درجو د سانتی ګرید کې ویل کیږي. په دې اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدیهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوئ. لومړی سوال، الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم، د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم، د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کیږي؟ په همدې ترتیب څلورم، ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می اومنی گرانو زده کوونکو. هیله لرم چې جوړ او روغ او صحت مند به یاستی. زدیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د لسم ټولګي کیمیا مضمون اوولسم لوست ته شراخ لاست وایم. او هیله لرم گرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پر مې منتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعاملات، چې د 180 صفې څخه پیل تر 190 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې کیمیاوي تعامل وپېژنده. کیمیاوي تعامل ډولونه وه، تعویزي تعاملونه وه، رجعي تعاملات وه، یو ګوني تعویزي، دوه ګوني تعویزي تعاملات موږ او تاسو ولوستل. راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو کیمیاوي معادلې مفهوم پېژنو، کیمیاوي تعامل کښې هغوی ټول پېژنو چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله یا هم کیمیاوي معادله کښې کیمیاوي تعاملونه موږ او تاسو ته بیانوي چې په هغوی په سمبولونو او د مرکباتو د فرمولونو په واسطه سره نکل کیږي. یعنې هغه مواد چې په تعامل کښې برخه اخلي، د تعامل کوونکو موادو یا د لومړنیو موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړنیو موادو د تعامل په پایله کې حاصلیږي هغوی بیا د تعامل د محصول په نوم سره یادوو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني، د بېلګې په توګه اوسپنه یو عنصر د بل عنصر سره چې سلفر دی، د دوی دواړو تر منځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي چې دغه تعامل هغه د جاز قوه چې د دوی د تعامل سبب کیږي دې ته موږ تاسو کیمیاوي تعامل وایو. او بالاخره د دوی څخه محصول مواد لاس راځي. هغوی چې لومړني مواد چې د تعامل کینې خواته ویني دوی د لومړني موادو یا تعامل کوونکو مواد په نوم یادېږي، او د دوی دواړو د تعامل څخه وروسته چې کوم مواد په لاس راځي هغوی ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. همدا ترتیب د عنصرونو او د فرمولونو یا هم د مرکباتو هغه د فرمولونو او سمبولیک نښې پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې یو معادله ترتیب کو. مخکې له دې چې موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ترتیب ولیکو، باید د تعامل ډول او د هغوی د موادو فرمول موږ او تاسو وپېژنو چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې وه چې سمبول خپله د یو عنصر سمبولیکه نښې ته ویل کیږي، او فرمول چې وه خپله د یو مرکب او یا د یو مالیکول هغه اختصاري نښې ته فرمول ویل کېده. چې موږ او تاسو په دې ځای کښې شوینو چې فیرس خپله د اوسپنې یو سمبول چې په اف ای سره ښودل کیږي، دې نه چې او سلفر هم خپله د یو عنصر دی چې سمبول یې یا سمبولیکه نښه اس سره ښودل کیږي. خو د دواړو د تعامل څخه وروسته یو مالیکول یا یو مرکب لاسته راغلی دی چې دغه مرکب چې تاسو وینئ د عناصرو سمبولیکه نښه یا اختصاري نښه د خپله یو فرمول دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لپاره د دې لپاره چې کیمیاوي معادله خپله د عملي تجربو او پایله موږ او تاسو بیانوي، د هغو موادو د دوی مواد چې د لیدلو او د لمس کولو وړ دي. د کیمیا یوه موخه دا ده چې د اصولو او قوانینو کشف کول او د هغه پوره کول دي. نو د تعاملاتو د محصولاتو ګراندېونه هم کولی شي، که څه هم موږ او تاسو د یو کاغذ پر پاڼې لیکنې په سمبولیک ډول سره د تعامل کوونکو موادو او د محصول موادو د ځانګړتیاو پوره نمایندګي موږ او تاسو ته راشي، خو بیا هم کیمیا پوهان کوشش کوي چې کیمیاوي معادله په سمه او په پوره ډول سره په پام کې ونیول سي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو د یوې کیمیاوي معادلې د لیکلو لپاره پسې معنا سره وپیژنو بیلابیل لارې لرو چې موږ او تاسو مخکې له هغه څخه چې موږ او تاسو هغه بیلابیل لارې وپیژنو په کیمیاوي معادلو کښې د ځینو سمبولونو استعمال دي چې هغه باید موږ او تاسو په یاد اوسي. د بېلګې په توګه په یو کیمیاوي معادله کښې ګرانو زده کوونکو که چیرې د یو مادې تر څنګ په دې ترتیب سره جی لیکل شوي وي، موږ او تاسو وایي چې دا ماده د ګاز په حالت کې ده، خو که چیرې ماده د مایع په حالت کې وي بیا لیکید یا ایل تر څنګ یې لیکل کېږي، او که چیرې جامد حالت کښې اوسي بیا ایس لیکل کېږي، او که چیرې اوبلن محلول وي بیا ای کیو لیکل کېږي، او دغسې په ترتیب سره سلوشن یعنی یا محلول، او دغسې دلتا چې ده خپله د تودوخې په معنا سره ده، او که چیرې داسې یو حالت مو ولیدل په کیمیاوي معادلو کښې چې یو غشی او د غشی پر سر باندې نیکل یا هم یو داسې نور عنصرونه وجود ولري، نو پوه شئ چې دغه کیمیاوي معادله کښې کوم مواد چې تعامل کوي د کټلیس په شتون کې ترسره کېږي. او په همدې ترتیب که چیرې په دې ترتیب سره نو موږ او تاسو وایي چې تعامل د فشار او د تودوخې په شتون کښې ترسره شوی دی. اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ډولونه وایو چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې بېلابېلې لارې لرو. یو د هغوی د ډولونو څخه په تورې لیکلې معادله ده، سمبولیکه معادله ده، توصیفي معادله ده، او په همدې ترتیب شکلي معادله ده. لومړی که چیرې موږ او تاسو وګورو د بېلګې په توګه موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکولی شو چې تاسو وګورئ په تورو لیکلي ډول معادله چې ده، موږ او تاسو د مثال په ډول وایو چې د چونې تیږه ده د تودوخې په موجودیت کې کاربونیک ګاز او د چا سره تعامل کوي، د ژوندۍ چونې سره تعامل کوي. په نتیجه کې موږ او تاسو څه شي په لاس راکوي، د چونې تیږه په لاس راکوي یا هم ډبره په لاس راکوي. دا خپل په تورو لیکلې معادله ده. او که چیرې سمبولیکه معادلې ته بیا ځیر شو، د مثال په ډول کلسیم کاربونیټ دی، ګوري د یو عنصر سمبول چې کلسیم د سی ای سره ښودل کېږي، کاربون ده، د دوم عنصر، دریم عنصر اکسیجن ده، د دریو عنصرونو د تعامل څخه کلسیم کاربونیټ اکساید په لاس راغلی ده. خپله دا چې شته دا دودې یو سمبولیکه نښه ده. او بیا تاسو وګورئ دوی وایي دا تر څنګ یې یو په کوچني کاوس کې ایس لیکل شوی، یعنې دا چې دوی دغه ماده په جامد حالت ده. او تاسو د ویکتور پر سر باندې یو د تودوخې علامه ویني د چې دوی د تودوخې په شتون کې تعامل کوي، کلسیم اکساید په جامد حالت لاسته راکوي او کاربون ډای اکساید د ګاز په حالت باندې لاسته کېږي. دا خپل یو سمبولیکه معادله سو. او توصیفي معادله بې ګرانو زده کوونکي هغوی لکه وایي چې کلسیم کاربونیټ د تودوخې په اثر په کلسیم اکساید او د کاربون ډای اکساید په ګاز باندې تجزیه کېږي. دې ته موږ او تاسو توصیفي معادله وایي، ډېر ساده او آسانه. او که چیرې شکلي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، په شکلي معادله کښې بیا تاسو ځیر سي په دې ترتیب سره، یعنې که چیرې موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکړو، یو هم د اوبو مرکب یا د اوبو مالیکول چې موږ او تاسو لاسته راوړو، په دې معادله کښې د هایدروجن او د اکسیجن تعامل څخه اوبه لاسته راځي. په دې ترتیب سره تاسو وګورئ په دې شکل کښې دا د هایدروجن هغه اټومي موډلونه دي، د اساس د هایدروجن دي او د اکسیجن دي، دواړه یو له بل سره څه شي کوي، تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ او تاسو دوه مالیکول څه شي په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي چې اکسیجن یې مرکزي اټوم او هایدروجنونه په همدې ترتیب سره څه شوي دي، ترتیب شوي دي. او په همدې ترتیب سره د هغوی توزین کم، په همدې ترتیب سره موږ متوجه سو توزین شوې معادله ده. نو دا خپله یو شکلي معادله سوه ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو دا د کیمیاوي معادلې ډولونه وپېژندل. اوس چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کیمیاوي معادلې ډولونه وپېژندل، راځو اوس د کیمیاوي تعامل ډولونه پېژنو چې عبارت د تعویزي تعاملات څخه دي، تجزیوي تعاملات څخه، ترکیبي تعاملات، او په همدې ترتیب د سون تعاملات یا هم د سون مواد تعامل دي. تعویزي تعاملات ګرانو زده کوونکو بیا په همدې ترتیب په دوو برخو ویشل شوي دي چې یو ګوني تعویزي تعاملات دي، دوه ګوني تعویزي تعاملات دي. راځو هر یو یې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځو تعویزي تعاملاتو ته. تعویزي تعاملاتو ګرانو زده کوونکو هغه تعاملات ته ویل کېږي چې یو اټوم د بل اټوم ځای ونیسي، چې دې ته موږ او تاسو خپل تعویزي تعاملات وایي. تعویزي تعاملات موږ او تاسو ویل چې بیا په دوو برخو ویشل شوي دي، یو ګوني تعویزي تعاملات چې خپله د ساده تعویزي تعاملات په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تعاملات دي چې د یو خالص عنصر اټومونه د بل عنصر اټومونه د مرکب څخه چې کله بې ځایه شي او خپله په مرکب کښې د هغه ځای ونیسي، عبارت د یو ګوني ساده تعویزي تعامل څخه دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او د پوتاشیم برومایټ په تعامل کښې تاسو وګورئ کلورین راځي د چا ځای ځای نیسي د ګومین ځای نیسي او ګروبین چکیږي د دې مرکب څخه بې ځای کیږي چې تاسو دلته ونی پوتاشیم کلورایډ مالګ ورڅخه لاس راغلی او ګروبین ورڅخه بې ځای شوی دی څنګه ترتیب سره تاسو په دې معادله کښې هم ویني چې موږ تاسو دلته وینو چې زینک راځي د چا ځای نیسي د په همدې ترتیب د مسو یا د کپر ځای نیسي او کپر چې شکیږي بې ځای کیږي جته موږ او تاسو چې شو وایو تعویزي تعاملات د تعویزي تعاملاتو یو ګونې ساده تعویزي تعامل وایو راځو ګرانو زده کوونکو د تعویزي تعاملاتو دوه ګونې تعویزي تعامل یا دوهم ډول ته راځو چې دې ته بې دوه ګونې تعویزي تعامل وایي دا تعامل چې د خپله د دوو مرکباتو د آینونو ترمنځ یعنی د دوو مرکباتو آینونه چې شکیږي یو له بل ځایونه په یو مالیکول کښې نیسي یو آین راځي د یو مرکب په د آین ځای نیسي او بل مرکب آین راځي د بل مرکب په آین د آین پر ځای باندې ځای نیسي د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو ښه مثال ای بي یو عنصر فرض کړي چې دا یو مرکب دی د یو بل مرکب سره تعامل کوي په دې ځای کښې ای راځي ده د سي پر ځای باندې دلته یوس کېږي د آیون ځای نیسي او په همدې ترتیب سي راځي بیا د ای ځای نیسي چې تاسو وینې ای بي جامع سي بي داسې په ترتیب سره یو نوي مرکبات ورڅخه لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینې موږ او تاسو یو مرکب د سرپ کلورایډ لرو او بل لیتیم سلفیت لرو په دې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې یو عنصر راځي د دې آیون راځي د چا سره په همدې ترتیب سره د لیتیم راځي د کلورین سره یو ځای کېږي لیتیم کلورایډ د آیون رالی د دې آیون ځای ونیوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې سلفیټ راځي د سرپو سره یو ځای کېږي د سرپو سلفیټ په لاس را کوي چې دا خپله دوه ګونې تعویزي تعاملات شول او ګران زده کوونکو تعویزي تعامل اوس راځو تجزیوي تعامل ته چې دا هم د کیمیاوي تعامل یو ډول دی چې په دې ډول کښې موږ او تاسو وینو چې تعاملات په دې ډول تعاملات کښې ځینې مرکبات د تودوخې برېښنا او په همدې ترتیب د میخانیکي ټکرونو د نور یا د رڼا په واسطه سره تجزیه کېږي او په ساده موادو باندې بدلېږي ځینې لوی مرکبات لکه تاسو چې دلته وینې یو مثال په ډول ای بي یو مرکب دی تودوخه په شتون کښې چې کله تودوخه ورکول سي هغوی په ساده موادو باندې یا بسیط موادو باندې تجزیه کېږي ای او بي سره که چېرې موږ او تاسو وګورو د سیماب اوکساید ته که چېرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي بېرته موږ او تاسو دوه اټومه سیماب او په همدې ترتیب سره اکسیجن په لاس را کوي او که چېرې خپله د اوبو مرکب ځیر شو اوبو ته یو اندازه څه شي ورکړو تودوخه ورکړو د تودوخې په شتون کښې کیدای سي چې هغوی څه شي باندې په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه سي چې هایدروجن او اکسیجن خپله یو ساده مواد سوه موږ او تاسو ویله چې دا تجزیوي تعاملات دي چې همداسې کیدای سي چې د برېښنا په شتون کښې هم یو تعامل ترسره سي او دغسې په ترتیب سره نور کټلستونه هم وجود ولري چې د هغوی په نتیجه کښې دوی سیاسي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ترکیبي یعنې جمعي تعاملات لرو جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په پایله کښې دوه یا څو موادو سره یو ځای کېږي او د هغوی له یو ځای والو څخه یوه نوې ماده یو نوي مواد موږ او تاسو ته څه شي کړي په لاس را کړي د بېلګې په توګه یو یا څو نوع مواد یوه یا څو مادې یو ځای کېږي ای جمع بي یوه او بله ماده سره یو ځای سو په نتیجه کښې ای بي یو نوې ماده یې لاسته را کړه یا اوسپنه د سلفر سره یو ځای کېږي فیر سلفر په لاس را کوي یا مثال اوسپنه د کلورین سره یو ځای کېږي د اوسپنې کلورایډ په لاس را کوي یا د بېلګې په توګه سوډیم یو عنصر یو نوه ماده د برومین سره تعامل کوي سوډیم برومایډ په لاس را کوي او په همدې ترتیب سره لیتیم د اکسیجن سره یو ځای کېږي لیتیم اکساید په لاس را کوي دا ټول هغه ترکیبي یا جمعي تعاملات وه زده کوونکو اوس اگزوترمیک او اندوترمیک تعاملات هم وایي چې دا هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمېرل کېږي کیمیاوي تعاملات د انرژي د جذب او د ازادولو لپاره له دې کبله موږ او تاسو پر دوو خو یو دا چې اگزوترمیک تعاملات او بل هم اندوترمیک اگزوترمیک تعاملات بیا هغه ډول تعاملات ته ویل کېږي چې هغوی د تعامل محصول سربیره یوه اندازه انرژي او تودوخه او د رڼا په شکل سره څه شي کوي ازادوي لکه څنګه چې تاسو وینې سوډیم هایدرو اکساید د ایچ سی ایل تیزاب سره تعامل کوي او په نتیجه کښې سوډیم کلورایډ اوبه او یوه اندازه انرژي په لاس را کوي او اندوترمیک تعاملات بیا هغه تعاملات ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې هغوی د انرژي په مصرف رسوي یعنی هغه تعاملات چې انرژي د جذب سره ترسره کېږي یا هم هغه تعاملات چې تودوخې ته اړتیا پیدا کوي اندوترمیک تعامل بلل کېږي لکه تاسو چې دلته کلسیم کاربونیت ویني د تودوخې په شتون کښې دوی کولی سي چې په نورو مرکباتو باندې یا تجزیه سي چې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید لانو ګران زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته یو څه سوالونه دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړئ. نن موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد، تر بیا راتلونکې ورځ پورې لوست پورې ښه چارې
پزړګي بلکې دا تور جامه